د ډیوټي یو ساته خبري خبرونه کې د سرټکی د امریکا صدر جو بایدن د اوکراین له صدر ولادیمیر زیلنسکی سره د خبرو اترو په وخت اوکراین لپاره د 225 میلیونه ډالرو د مرستې اعلان کړي. د امریکا صدر جو بایدن یو وار بیا د کال 2024 صدارتي ټاکنو لپاره د ډیموکراټیک ګوند د کاندید د بدلولو غوښتنه رد کړي او وایي دی په دویم وار لپاره د صدارت څوکۍ سنبالولو ته چمتو دی. د پاکستان مرکزی حکومت منلی چې د خراب اقتصادي صورتحال له کبله په هیواد کې د بیروزګارۍ کچه د تیرو دریو کلونو په نسبت سخت کال 10.3% ته رسیدلې. او د پښتون شاعر، مدني فعال او د بشري حقوقو مبارز ګیله من وزیر د جنازې مراسم د هغه په پلارګنی کلی کې ترسره شوي او د بلوچستان سر خارکوټه کې د لادرکه خلکو خپلو خپلوانو په دویم ورځ هم خپل احتجاج ته دوام ورکړی. خبرونه کې به یو شمېر نور راپورونه مرکې هم اورئ. موږ سره اوسئ. سړی مشه زیم اشفاق ومن د وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی او نن د جمعې ورځ د کال 2024 جولای د میاشتې 12 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې 10 افغانستان کې 9 نیمه او واشنگټن ډی سي کې د غرمې 1 بجه ده. قدرمن اردوونکو د خبرونې په وروستۍ برخه کې به تاسو ته د ګلمن وزیر د جنازې مراسم او د دغه په اړه باندې یو شمېر نور راپورونه مرکې هم وړاندې کوم. سره اوسېږي خو لومړی راځو د بل راپور پلوته. صدر جو بایدن د زیارت په ورځ باندې د یوې غنټې پورې د خارجه پالیسۍ په اړه د خبري اعلانو د پښتنو ځوابونه ورکړي دي او د خپل نفسیاتي ناروغۍ په اړه یې د راپورته شو پښتنو په کلکه سره دفاع کړي. د امریکا صدر جو بایدن په واشنگټن ډی سي کې د ناټو د سرمشریزي غونډې په پای کې خبرې کړي دي. د ناټو په غونډه کې مشرانو د روس یرغل په شا د تمبولو او د اوکراین د توان د پاره په کلکو مرستو سلا شوي. د وایټ هاوس د فارا د وایس اف امریکا د خبريالې انیتا پاول راپور تاسو ته زموږ همکار اربا محمود علي وړاندې کوي.
د پرزیدنت اف د یونایټډ سټیټس جو بایدن.
صدر جو بایدن ته پته و چې د سیاسي مستقبل په اړه خبريالانو ته مخامخ کېدل به یو غټ چیلنج وي. د دې نه یو څو منټه وړاندې د لکس زیات ګډوډ شو او په دغه وخت کې د اوکران صدر ولادیمیر زیلنسکی د لوی دښمن په نامه یاد کړو.
And now I want to hand it over to the president of Ukraine.
او اوس بزه د اوکراین بهادر او پر اعظم صدر ته دا اوس پارم. قدرمنو ملمنو، صدر پوتن دیبا صدر پوتن ته ماته ورکي. صدر زیلنسکی پوتن ته ماته ورکولو باندې زما دومره توجه ده. هغلی مشر مونږ ته د په اړه به تشویش پکاروي.
د زیارت پر د نیټو د سرمشرانو غونډه کې د پرله پسې د خبرو اترو د ملاقاتونو وروسته بایدن تر د یوې غنټې پورې د پښتنو ځوابونه ورکړل. په روسو کې د په خبرو کې ګډوډ شوی بو ځکه دا یو هڅه وه چې ځان د هغې نه راوباسي او د صدارت په وخت دته د ورپې خوغټو ستونزو باندې زیاتې خبرې وکړي، لکه د روس د ناتر سره یرغل خلاف د اوکراین سره مرستې. د دا کامیابی ګڼي او د دې سر لوړتوب یې خپل واغستو.
په دې اونۍ کې د سر مشرانو د غونډې په وخت د یو شمیر هیوادونو مشرانو په خپلو ویناګانو کې د نیټو د کامیابۍ لپاره د امریکا او په خاص توګه زما ذاتی شکریا ادا کړه.
خو دا خبره یې هم ومنله چې تیره میاشت د مباحثې په وخت د ګډوډۍ وروسته د امریکا صدارتي ځغل څومره ستونزمن شوی دی. د دغه بیکاره ننداره یو بد غلطي وبلله او یو وار بیا یې د نومبر په میاشت کې په خواني صدر ډونلډ ټرمپ ته د شکست ورکولو د خپل یقین څرګندونه وکړه.
زما په خیال زه د صدارت د پاره تر ټولو ولټن يم. ما هغه ته یو وار شکست ورکړی دی او زه به ورته بیا ماتي ورکم.
د نړۍ غټو چیلنجونو ته د ځواب ویلو پاړه د بایدن د توان پښتنې په پس کې د نیټو په غونډه کې هم کېدلې. د نیټو د 15 اویا کال پوره کېدلو په مناسبت سره په واشنگټن کې د نیټو د سرمشرانو غونډه شوه. د ائتلاف غړي هیوادونو د اوکراین سره د کلکو مرستو په اړه یو شمېر ګامونه پورته کړي دي. په دې ګامونو یا منصوبو کې دا هم شامل و چې د دې شخړې همکارۍ حل ځلې به د واشنگټن په ځای د نیټو د اختیار لاندې راوستل شي. او په ولسی کچا ډېرو مشرانو د بایدن د روغتیا په اړه شکونه رد کړي دي.
I have absolutely no concerns about the capacity of
ze da NATO da masharai po Ukraine ki zmur da jagre da masharai aw da khpal hewat da masharai paada da America da sadar da twan paada hits andeshne na laram aw zma pa khayal da sar masharai za gunda da de sargandawana da
زنی سیډون کی خکاری د دې سره متفق وی.
آی تھنک اٹ واز ا ګډ ډے فار مستر بایدن.
زما په خیال دا د شاغلی بایدن لپاره یو شاورز ده. ډیر وخت پس دا د دې و ډیر شاورز ده. دا به حالات بدل کړي یا بنیادی شیان به خپل ځای وي. دا یوازې د پام اړولو یو هڅه و. زه خبر نه یم.
د جمعې پر بایدن د یو بل امتحان سره مخ کیږي. دی به په سیاسي کمپین ډیټرویټ ته ورځي او هڅه به کوي چې خلک د ځان سره ملګري کړي، ځکه چې د دغه ځای د ووټرانو مرستې د ده لپاره ډېرې ضروري دي. د وایس آف امریکا د خبریالې انیتا پاول لپاره ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگټن ډی سي.
د امریکا په خوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نومبر په میاشت کې د اوسنی ولسمشر جو بایدن څخه ټاکنی وګټي، نو هغه به هڅه وکړي چې ټوله فدرالي بیوروکراسي د ولسمشر د مستقیم کنټرول لاندې راولي. دا تګلاره څه باندې سلو قدمت پسند د سازمانونو په هغه لارښود کې ځای کړی دا چې د ټرمپ د احتمالي روانې دورې د پاره برابر شوې دي. سپینا مانی کې د وایس اف امریکا د خبريال سټیو هارمن په دې اړه راپور تاسو زموږ همکار بهشته تلاش باندې کوي.
ډونلډ ټرمپ اته کال وړاندې د ولس مشري لپاره د کمپاین پترس کې ژمنه کړې وه چې د واشنگټن بیوروکراسي به د هغه د خوشي سره سم پر مخ وړل کیږي.
که زه ولس مشر وټاکل شم نو موږ به په واشنگټن ډی سي کې دلدل لمنځه یوسو.
ترامپ همیشه دا وعده کوي او دا د هغو کسانو څخه د حکومت د خلاصون معنا لري چې پالیسی پلي کوي، مګر ولسمشر ته جواب ویونکي نه دي. د دې ترکیب خامه وس برته د څه باندې سلو قدمت پسند ډلو لخوا وړاندې کړل شوی ده. د 2015م پروژه چې د رائټ وینګ هریټیج بنسټ لخوا خبره شوی لارښوونه کوي چې څنګه کولای شي د سپینې ماڼۍ په رهبریت او په تصمیمونو مستقیما اغیز ولري. د هریټیج بنسټ مشر کیوین رابرټس خبرداري ورکوي چې ممکن د دې پروژې د پلي کولو په جریان کې تاوتریخوالی رامنځته شي.
موږ د دویم امریکایي انقلاب په بهیر کې یو، خو د وینې تویدنې مخه هلته نیول کېدای شي که د دې پروژې عملي کولو ته اجازه ورکړل شي.
د دې حساسې تبصرې ورسته ترامپ هڅه وکړه چې ځان د 2015م پروژې څخه جلا او لري وشای. هغه ورسته واضح کړ چې هغه د دې پروژې او د دې پروژې د لیکوالانو په اړه هیڅ معلومات نه لري او د دې پروژې له ډيري مادو او پلانونو سره هیڅ موافق نه دی. د پروژې مشر پاول ډانس په سپین کې راڅرګند شو او داسې ویل چې په دې کې شک نشته چې دا پروژه د ترامپ د نظرونو او خبرو څخه سرچینه اخلي.
هغه د څلور کلونو لپاره ولسمشر و، نو ډیری نظریات د هغه د ابتدایي کار ادامه ده او زه داسې فکر کوم چې دا د ترامپ د اولی دورې نه سرچینه اخلي.
د یو ای د هریټیج فاونډیشن سره د مرکې غوښتنه کړې، خو هغوی د یو ایمیل له لارې واضح کړل چې دا پروژه په هیڅ کاندید پورې اړه نه لري. د پروګرس پالیسی انسټیټیوټ مشر ویل مارشال په وینا د اساسي قانون د چک او بیلانس اساس د 2015م پروژې په واسطه له پامه غورځول کیږي.
میډیسن او جیفرسن به په خپلو قبرونو کې ډیر ناراحت شي که هغوی له دې خبر شي چې د امریکا راتلونکي ولسمشر ډیر واک په خپل ځان متمرکز کول غواړي او دولتي ادارې د چیک او بیلنس څخه ګوښه ساتل غواړي، خصوصا که ولسمشر ډونلډ ټرمپ وي. نو دا د هیواد لپاره یو ډول خوب دی په داسې حال کې چې هغه په تیرو وختونو کې له خپل واک څخه ناوړه ګټه اخیستې ده.
د ولسمشر جو بایدن ټاکنیز کمپاین 2015مه پروژه د سخت انتقاد لاندې راوسته او په هم دې غرض یې یو ویب پاڼه هم جوړه کړې تر څو عام ولس هم په دې اړه خپلې نیوکې او څرګندونې شریکې کړي.
Critics are calling it
منتقدین دې ته د فاشیست پلان وای دا باید د دې لامل شي تر څو تاسو خپل آینده وټاکی او د نومبر په انتخاباتو کې برخه واخلی او خپل رائے وکاروي.
دا پلان دا هم په ګوته کوي تر څو په اقلیمي مسایلو د حکومت مصرفي بودیجه کم کړي، د تعلیم وزارت منحل سي او په تحقیقاتي ادارو لسره کتنه وسي. د سپینی ماڼۍ څخه د سټیو هرمن لپاره بهشته تلاش، وی او ای ډیوا، واشنگټن ډی سي.
قدرمن اردوونکو د ډیو ټی وی خبرونه ته نیخ په واشنگټن ډی سی نه واغیه د ناتو دو دیر شو غړو هه وادونو په واشنگټن ډی سی کې غونډه او په دغه کې په انډو پیسیفیک سیمه کې د چین او شمالي کوریا لخوا د خطر په ضد پلانونو او ستراتیژیو باندې سلا شوې دي. د اوکراین په جګړه کې د روس په مرسته کولو یې د چین اقدامات غندلي او اروپا ته یې دغه د لوی خطر جوړېدو باعث ګرځولي او د قومي سلامتي استر مشر جیسن اسرائیل وایس اف امریکا ته ویلي دي چې چین دې په سمدستي توګه د غمرستې وتړي. د نور څېړنې لپاره زموږ سره زموږ همکار او څېړنکار جنگیر خټک چې د نیویارک ملګری شوی. خټک سره ستړي مشه وعلیکم السلام مننه ساسي خټک صاحب د ناتو غړو هیوادونو چې دغه کوم غونډه په واشنگټن ډی سی کې پای ته ورسېده په دې کې په واضح باندې چې کوم اشاره مخې ته راغلي نو هغه په انډو پیسیفیک سیمه کې د شمالي کوریا د چین لخوا خطر هغه هغه طرف ته ډېر اشاره شوې دي او د اوکراین په جګړه کې د چین په رول باندې ډېر سختې نیوکې شوې دي. بیا د دغه خلاف د ائتلاف په جوړېدو باندې د استرالیا، جاپان او سویلي کوریا د دغه سنورو هیوادونو د هغې په ائتلاف باندې هم به خبرې بحث شوې دي، پلانونه جوړ شوې دي. دغه څومره مهمه دي په راتلونکو ورځو کې دغه پریکړې او د دې ناتو د ائتلاف لپاره
ورې ډېر زیات ما په خیال دا ډېره مهمه غونډه وا ځکه چې نن چې کومه اعلامیه جاری شوې ده د دې غونډې په اخر کې اته دیش نکات دی پکې او تاسو د دې کې چې کوم ډېر مهمه نقطې ما ته ښکار شولې تاسو ذکر وکړلو زه به نومره وایم چې په دې اعلامیه کې چې کوم کې اته دیش نکات دی هغه کې د یوکرين ذکر یو شپېته ځل شوې ده، د روس ذکر سلور سلويخ ځل شوې ده، عمدہ کشانتی دا چین ذکر ہم ډیر زیات شوه دی، دا ایران ذکر ہم شوه دی او تاسو دا انډو پیسیفیک ریجن یا د دې سیمه خبر وکړله. په ما خیال دا دی چې په دې غونډه کې چې کنټرول کې لویا ویرا ښکار شولا د یورپ دنه چې کم سکیورټی حالات دی اگې نه علاوه یعنی یورپ ته بهر چې کم حالات دی ناګه کې انډو پیسیفیک ریجن دا ښکار چې نټو د پاره ډیر زیات مهم سیمه ده. دا کوجه دا چې د غونډې ته د ساوث کوریا، جاپان، آسترالیا د دوه هیوادونو سغړی هم راغوښتل شوی او چې کم نن اعلامیه جاری شوی دا هغه که هم د دې ذکر شته دي چې دوه هیوادونو سره به د خبرې اترې زیاتوي. اوس د دوه خبرو اترو مقصد سخکاری مقصد دا ښکاری چې چین او روس او تر بیا ایران او شمالي کوریا دا هغه سلور هیوادونه دي چې کم د نیټو په نظر کې چې کم هغه په دې غونډه کې په دې باندې خبرې مخړه دي د نړیوال چې کم امنیت دی او بیا د اروپאי ټولنې چې کم هیوادونه دي هغه د سکیورټی لپاره او په دې سیمه کې چې کم هیوادونه دي چې کم امریکا سره نږدې دي چې کم کې جاپان او شمالي کوریا جنوبي کوریا خوستوګه باندې شامل دي هغه خطر جوړیږي لګیا دي. یعنی چین او روس چې کم اتحاد دي آغا هم خطر جوڑی گی د چین چکم پالیسی دی چکم کې پرون چکم صدر بایڈن فل خبری کانفرنس کړه آغا کې هم دا غي دی ذکر وکړلو او پدې چکم اعلامیه جاری شوه دا آغا کې هم ذکر شته دی چې چین چکم پالیسی تر لاسه کړی دی هغه در لاندې هغه روس امداد کوي لګیا دی کاغا روس اقتصادي امداد وی او کور سره فوجي امدادي هو فوجي امداد په حوالہ په خصوصي توګه دا شمالي کوریا ذکر شوه دی چې هغه د روس ته ډیر زیات امداد ورکړي. یم دک شانته د ایران هم ذکر شوه دی چې ایران هم د دې امداد کوي لګیا دی امداد چې کم وینا مخه تر اغله دا اعلامیه مخه تر اغله دا نو هغه در لاندې خو د فخکاری چې ناتو د یوکرين نه بهر کا نړۍ کې بل چرتا زیات درو نظر ساتي نو هغه با دک انډو پیسیفیک ریجن به وی چې کم ځکه آسترالیا، جاپان او ساؤتھ کوریا اور سرحد چی میں نور ہے وادونه شامل دي چونکہ ساؤتھ چائنا سی چکم یو سمندری برخه دا چکم د چین په پوله دا اور سره نور ہے وادونه پکې شامل دي چکم کې ویتنام هم دي، فلیپینز هم دي. اگل تک هم ډیر زیات د دو ہے وادونه ترمنځ اختلاف دي یعنی دل تک ډیر زیات هایډرو کاربن ذخیره دي یعنی تیل او ګیس او نورو معدنیاتو لوی ذخایر په دې ساؤتھ چائنا سی کې دي او دلته کې چین دا داوا ده چې دا اټول سمندر هغه ملکیت دی او دلته کې چې کم اعتراضونه راځي لګیا دي هغه تھائیلینڈ هم راځي هغه فلیپینز هم راځي او هغه ویتنام ویتنام نه هم راځي چې کم د چین مرګره هیواد دی او یو کمیونیست حکومت دی پکې نو دلته کې ځکه ماته د سکاری چې را روانه موده کې د دې غونډې کې چې کومې خبرې تورو شولې دې نه علاوه هم ما ته د فکاری چې گرچه ناټو بنیادی توګه باندې خو یو دفاعي تړون دی چې کم بنیادی توګه باندې یوازې یورپ د پاره دی خو هغه چونکې انډو پیسیفک ریجن یا د دې سیمې نه چې کم سکیورټی چیلنجونه هغه تخکاری نو هغه داسې لکه چې کم نیت ښکاري هغه دا چې هغه دې سیمې باندې هم پله توجه زیاتول غواړي او د دوه هیوادونو سره خپل اړیکې چې کوم اول ځنه ډېرې زیاتې ښې دي هغه نور هم مضبوطول غواړي او کېدې شي چې را روانه موده کې د دوه هیوادونو او د ناټو او د امریکې ترمنځ چې کوم فوجي تعاون دی دفاعي تعاون دی زما په خیال دی کې هم زیاتواله راشي راتلی شي ځکه چې نوی واده دا چې ناټو ته په دې باندې اعتراض دی چې چین چې کوم طریقې سره دلته خپل اثر زیاتولو کوشش کوي هغه نه علاوه چې کوم د سوپر پاور کمپټیشن هم وای چې کومه سیالي روانه ده بلکې چې کوم روس سره د چین ملګرتیا هر 13 ورځ زیاتېږي دا هم ناټو خپل دانته او سکیورټي خطر ګڼي همدغه شانت ایران او روس او ایران او چین او ایران او شمالي کوریا ترمنځ چې کوم تعلق دی هغه هم د دوه هیوادونو د پاره یو لوی چیلنج ښکاری
خټک صاحب
ما په خیال دا او پالیسو کې مخکاری مونږ ته
خټک صاحب یو خود اوکراین ستونزه ده چې په دغه جګړه کې د روس سره په مرسته باندې په ځنه هیوادونو باندې ګوتې پورته کړې شوې دي او بلا د چین چې کومې پالیسۍ دي په هغه باندې هم نیوکه شوې دي چې ګینه د دغه هیواد په انډو پیسیفیک ریجن کې په سیمه کې چې کوم مخ په زیاتېدونکو خطر دی نو هغه نور په پورته باندې روان دي نه سیوا کې دوه اړخ ته روان دي ستاسو په خیال باندې د تایوان کا خبره کوو نن الته کې مغي وای چې د شپېتو پورې جنگي جازونه د چین حل ته کې لیدل شوې دي د هیواد د تایوان نه غیر چاپېره الته کې هم یو قسم لا ستونزه موجود ده چې پاغي باندې د اروپای هیوادونو د چین ترمنځ اړیکې د تاو تاریخ والی ښکار دي دغه د چین له خوا مداخلت یا په دغه سیمه کې د تاو تاریخ والی کچې ته چګوري نو دا د سری کرخې نه څومره لري دي یا څومره ورنږدې شوی
ګوري کا تایوان خبره کوي نو زما په خیال سره کرخه نړۍ د پاره هټول کې لوی ادا ده ک چین په تایوان بریډ وکړلو او کدا هسه وکړله چې څنګه روس 2014 کې کرایمیا چې کوم بنیادی توګه باندې تاریخي توګه باندې روس برخوا بیا چې کله سوویت یونین او شوروي اتحاد تور مات شول نو هغه نه پس بیا دا د یوکرين برخه جوړه شو بیا 2014 کې روس په قبضه وکړه او نو هغه یو نړۍ د پر سره کرخوا چې کوم نه پس تاسو ګوري روس باندې زرګونو بندیزونه لګیدلې دي چې کوم نه پر جاری دي همدغه شانته چین په حواله هم نړۍ د طرفه یو سو سره کرخه دي اغه یواد یو تایوان د پاره نه دی دا که تایوان په حواله چې کم ټوله کې لوی اثر کرخه دا اغه دا ده چې چین چې کومه پالیسی تایوان په حواله تر اوسه پر ساتلې ده چې کومه کافی اگریسیو کاری لکه تاسو د هوادونو د جازونو ذکر وکړلو نو که چین په تایوان باندې برید کوي قبضه کوشش کوي نو دا وسره کرخی او دې کې بیا چې کوم د مغربي نړیوال ورولی ده اغه با یقینا چې دې کې بیا یو ډېر زیات سخت دریز تر لاسه کړي او بیا هم د ک شانته کا چین د طرفا چې کوم ساوث چاینا سی دی الته کې هم تاسو ګوري ورسته سموده کې د فلیپینز او د چین چې کوم نیویز دی اغه ترمنځ لګوته جړپونه شوی دی او الته کې هم کا چین صدا سے فوجي کاروایی کوي په خصوصي توګه فلپاین په خلاف دغه چې فلپاین ته د وخت غړي کې ډېره خرابې دي نو هغه په صورت کې هم هغه هم یو حدا پورې سره کرخه کې دی شي یعنی د غربي دنیا نه په دې حواله چې کم جواب دی هغه سخت راتلی شي او بیا اخري دا ده چې سره کرخه دا هم ده چې کم اقتصادي لار باندې د چین چې کمه پالیسي دي چې کم مغربي دنیا په چین باندې تور لګوي په خصوصي توګه الیکټریک وېیکلز ای وی چکم تا وای نړۍ کې چین هغه هوا د چکم ټولو کې زیات د بجلی اثر چلیدونکي موټر ګاډي جوړوي او هغه باندې نړیوال رولی په خصوصي مغربي دنیا دا تور لګوي چې چوکې چین حکومت دو فیکٹرو تا دو کارخانو تا ډیر زیات مراعات ورکوي چې کم په وجه باندې د دې ګاډي ارزان وی او چې کم د امریکای او د مغربي دنیا نور ځایونو کې چې کم الیکټریک وېیکلز یا الیکټریک د بجلی سره چلیدونکي موټر ګاډي جوړیږي هغه قیمت یې نه زیات نو هغه تا بیا کاروباري نقصان کیږي تاسو ګری یورپ اوس په چین د چې کم درآمدات کې یا چې کم ګاډي راځي په هغه باندې ډیر زیات ډیوټي لګولې ده صدر بایدن چې څنګه یورپ د اعلان وکړ صدر بایدن هم د اعلان وکړلو چې موږ به دای په 100% ډیوټي لګو دا هم سری کرخې دي ولې چې جنگونه همیشا یوازې په وسلې نه کیږي جنگونه د اثر د پاره هم کیږي او اثر د پاره ملکونه خپل پالیسي تر لاسه کوي چرته څوک ورته قرضې ورکوي څوک ورته بدرګاه جوړوي یا روډونه ورته جوړوي یا بیا الته کې وسله ورکوي یا نور داسې کاروباری مرات اور تبر کوي دا اټول د اثر جان دي
ډیر
مننه په دغه اثر کې هم سره کرخشت دي
ډیر مننه پټک صاحب تاسو ډیر مننه
ډیر مننه
د امریکا صدر جو بایدن د زین سیاسي مشرانو دغه غوښتنې رد کړې چې ګینه د صدرتی انتخابونو د زغل نه بهر شي ځکه چې دوی وای بایدن 13 میاشتې ترامپ سره په انتخابي مباحثه کې ښه کارکردګي نه وکړي کچري ډیموکراټیک ګوند بایدن خپل صدرتی امیدوار و نه ټاکي بل څوک ټاکي د وایس اف امریکا سکاټ سترن زین ممکنه امیدوارانو ته کتنه کړې ده چې تفصیلي بختور شاته استوي
صدر بایدن وای هغه په دې ځغل کې شامل دی او غټي بې
زما په خیال زه د صدارت لپاره د ټولو غوره امیدوار یم
تر میاش په صدارتي مباحثه کې د ناکامۍ ورستو د هغه د پارټي ځینی مشرانو په بایدن غږ کړي د صدارتي ځغل نه دی بهر شي په یونیورسيټي اف ورجینیا کې د سیاسي چارو ډایرکټر لری سباتو وای په میاشتو د پرایمری او کاکس انتخاباتو ورستو ډیموکراټیک پارټي هغه په زور د صدارتي ځغل نه شي وستلې
There is only one way for a nominee to be removed.
د یو ټاکل شوی امیدوار د لری کولو یو لار ده کچيري ټاکل شوی امیدوار په خپل خوشاله کنونشن وړاندې ل ځغل د وټلو فیصله وکړي او خپل خبره ښکارا کړي چې بیا ډیموکراټیک نېشنل کمیټي د کنونشن لپاره قانون سازي وکړي
که چېرې بایدن د صدارتي ځغل نه اوزي نو د ډیموکراټیک ګوند د صدارتي امیدوارانو په لیست کې به مرستیال صدر کمالا هیرس په سر کې وي خو هیرس وای بایدن د پارټۍ لخوا ټاکل شوی امیدوار دی او دا به ملاتړ کوي هغه به د ټرمپ په شان نه وي چې خپل مرستیال صدر مایک پینس ترې جدا شوی وو
د جو بایدن او ډونلډ ټرمپ ترمنځ فرق ته ګوري په دوی کې یو امیدوار تاسې دی چې د خپل مرستیال صدر پوره ملاتړ ورته ترلاسه دی او هغه دی جو بایدن
د یونیورسيټي اف ساوث کالیفورنیا د سیاسي چارو استاد کریسچن ګروس وای ک کمالا هریس د پارټۍ لخوا صدارتي امیدوار وټاکل شو نو کې دی شي چې د آزادو رای ورکونکو ملاتړ وګټي
The one thing with Kamala Harris though I think
په کاملا هریس کې یو خبره دادا چې د بایدن په ځای د ګټ امکانات زیات دي که تاسو نظر پښتنی وګورئ نو د هغه په اړه ډیرو خلکو له فیصله نه کړی نو هغه دغه خلک ځان تر اړول شي کوم چې بایدن نشي کولای
د هغه ممکنه کسانو په لیست کې چې د بایدن په ځای ټاکل کېدل شي یو د کالیفورنیا گورنر گیوین نیوسم دی خواغه هم وای د بایدن لا تړکوي او تیر هفته په میشیګن کې د بایدن د بیا انتخاب د لپاره د کمپاین په وخت دا غو ملاتړ ښکارا کړو
زه د نتیجو او کار فکر کوم او هغه کار کړي زه دغه فیصله په خلکو پریږدم خو زه په خپل یو فنکار نه بلکې یو کمانډر ان چیف واړم چې کار وکړي
گریچن ویتمر هم په هغه ممکنه امیدوارانو کې ده چې د بایدن په ځای نوم اخیستل کیږي مېرمن ویتمر په یو مهم ریاست کې په دویم ځل انتخابات ګټلی او د وسلو په ضد د مبارزې او د مزدورانو د تنظیمونو په ملاتړ په خپل ګوند کې ډېر مشهور ده
after week in America.
هفته په هفته موږ په امریکا کې هم یو قسم د غم خبرونه ګورو. هر ځای او هر حال چې تاسو یې سوچ کولای شئ، د وسلو د تشدد د لاسه زری زری دی.
د کنټاکی گورنر اینڈی بشیر د نیوسم یا ویټمر پر سیر شهرت خونه لري، خو په جنوبی سیمه کې یو مشهور گورنر دی چرته چې د مخالف ریپبلیکن ګوند سیاسي زور دی. د ایلینای گورنر جے بی پریټسکر سکال د ډیموکراټک کنونشن قربتو کوي او دومره پیسہ لري چې کچره په آخري وخت کې هم په صدارتي زغل کې ور شامل شو نو خپل ټول مصرف په خپل کولای شي. او بیا په خوانی لومړی میرمن میشل اوباما د چاچ بیا بیا په صدارتي زغل کې د ورګړېدلو امکانات رد کړي، خو هغه په اولس کې ډیره مقبوله ده. تیر هفته د رائټرز اپسوس نظر پښتنو کې خودل شوی وو چې د بایدن او ټرمپ پوائنټونه برابر دي، خو میشل اوباما د ټرمپ نه په 10% پوائنټونو وړاندې ده. خو سیړونکې سباټو وای داسې هیڅ امکان نشته چې هغه به صدارت ته ودرېږي.
She's much too smart.
هغه اتکاله په وایټ هاوس کې له پاتې کېدل وروسته دومره هوښیار شوی چې بیا هلته تلل نه غواړي او نه صدارت غواړي، ځکه که تاسو ټول شپه د ممکنه امیدوارانو نمونه اخلي نو دا هیڅ فرق نه کوي. تر څو چې یو امیدوار په خپل په صدارت کې خوشی لري او دومره اهلیت ولري چې پیسې راټولولای شي او په کنونشن کې د ډیرو خلکو ملاتړ ترلاسه کولای شي.
که چر بایدن په دې ځغل کې شامل وي نو د نورو نمونو په اړه ګونګوسې به راتلونکې میاشت په شیکاګو کې د ډیموکراتیک ګوند د کنونشن ته ورځې پورې جاری وي. د وایس آف امریکا سکاټ سټرنز دپاره بختور شاه، وایس آف امریکا ډیوا، واشنگټن ڈی سی.
هر ورځ سلویریش ساتا په دیشنټینا تاسو په یوټل سیټلایټ په ټی وی تازه تولا او بهتر په خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اورېدلې شئ. د یوټل سیټلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بی او یا اشاریه پنځه ایست چینل یو سل درې. هر ورځ سلویریش ساتا لډی وسره اوسئ.
قدرمن اردوونکو د ډیوا ټی وی سره اوسئ. په سوشي بو کې بتاسې تا د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مدني فعال او تکړه غړي ګلمن وزیر د جنازې د مراسمو په اړه باندې، د هغه د وجنې په اړه باندې به هم تاسو ته راپورونه او مرکه او پوره حال درکو. موږ سره اوسئ. خورازوز د بل راپور په لاته د پاکستان مرکزی حکومت منلې ده چې د خراب اقتصادي صورتحال له کبله په هیواد کې د بیروزګاری کچا د تیرو دریو کالونو په نسبت سخت کال 10.3% ته رسیدلې او دا چې په راتلونکو میاشتو کې به د ګرانې کچن اور هم سیوا شي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه خبریال ارشد حسین باندې کوي.
د خزانه لپاره د قومي اسمبلی د قائمه کمیټې غونډې ته په وینا کې د خزانه وزیر محمد اورنګزیب وویل د ایم ایف سره د نوي قرض لوزنامه به په روانه میاشت کې وشي او په دې لړ کې د نړیوالې مالیاتي ادارې ایم ایف سره خبرې په مثبت لوري روانې دي. د ایم ایف سره د قرض د حجم په اړه نوموړي وویل چې تر دې دمه د شپږ او اتو ارب ډالرو ترمنځ خبرې روانې دي، خو وایي دا حجم حتمی نه دی. د دې ترڅنګ سیکرټری فاینانس د کمیټې غونډې ته ویلي چې د نړیوال بانک تر مخه کال 2023 کې د پاکستان دننه د بیروزګارۍ شرح 10.3% ته رسیدلې، کوم چې درې کال وړاندې 6.3% وه. د اقتصادي چارو ماهران وایي د ایم ایف د پروګرام لومړی مقصد اقتصادي استحکام راوستل وي او دا په یو هیواد کې اقتصادي وده روکوي چې له کبله بیروزګاری هم سیوا کیږي.
تو جس کا ڈائریکٹ اثر جو ہے وہ آپ کے روزگار
د دې نیخ بنیخ اثر به روزگار او د ملازمت په فرصتونو پروزی او زما په خیال د اوسنۍ بجټ هم د روزگار په حواله یو غوره بجټ نه دی.
د خزانه د وزیر او سیکرټری فایننس د پالیسی بیان د پاکستان د اقتصاد یو خراب انزور وړاندې کوي چې خاید عام تنحال به ډیر زرخ نشي. د خراب حالت باوجود حکومت په اوسنی بجټ کې په تنخوادار او غیر تنخوادار طبقه د ټیکسونو په شکل کې لوی مالی پیټه اچولې ده. د خزانه وزارت د پاکستان او ایم ایف ترمیز د قرض د نوي پروګرام په اړه هم ځینی معلومات د قائمه کمیټې سره شریک کړي دي. او وزارت ویلي چې ایم ایف د لوزنامې وړاندې ځینی شرطونه خودی دی چې پکې د زری ټیکس نفاذ د تاوان سره مخ د سرکاري ادارو شخصي څنګه ته د سپارلو عمل تیزول او د سرکاري ادارو په کارکردګي کې خواله راوستل دي.
ضرورت ځکه چې زمونږ ایکسټرنل پیمنت سچويشن چې کم د ډالرو پیمنټس دي آپ دے یو دو درے کالو کی چیز نو آگا ڈیر دی اے کی کپیسٹی پیمنٹس تھی اے کی سی پیک والے انویسٹمنٹس تھی اور نور زمنگے امپورٹ بل وغیرہ چلے نو آگا جے ٹول پائی ہو جائے کہ زمنگے جے سومرا ایکسپورٹ نہ ارننگز دی او ایکسپورٹ نہ ڈالر منگا دا کوئی ریمٹنسز نہ آون نہ پورا
پدی ورستو کے دے اقتصادی چارو ڈویژن دا سینٹ یہ کمیٹی تو ویلیو چھ پا پاکستان باندی دا بہرنے قرضو پیٹھے یو سل دیرش ارب ڈالر سخا اوخت دے لدے مخ کے دا خزانے وزیر محمد اورنگزیب نڑیوالی ورسپانے فائنینشل ٹائمز تا پمرکا کی ویلیو کہ پاکستان پخپل ٹیکس محصولاتو کے پزڑ پور اضافہ نہ کبھی نو پراتن کی ورتا ہم دا آئی ایم ایف سخا نور پورونا اغستل ور پغاڑا وی پاکستان دا وقت دا گرانے ٹٹی اقتصادی ودے او د زر مبادلے د کمی سرا مخ دے خو پدی روستو کے پا اقتصاد کے زنے پر مختگونا ہم لدل شوی دی دا گرانے کچا چے کال دوزرا درویشتم مئی میاش کے ات درش فیصدی تا خطلے وا سک کال جون کے دولس فیصدی تا راٹیٹا شوی دا او د زر مبادلے زخائر ہم سبان دے نہا ارب ڈالر تا رسی دلی دی. ارشد حسین, وائس آف امریکہ, ڈیوا, اسلام آباد.
قدر مردن کو ڈیوا ٹی وی خبروں تا واگی ہے. دا ملگر ملتون دا راپورٹ تر مخب پاکستان کے دا آبادی شرح یو اشاریہ نہ ات فیصد دا او پاکستان پنڈی والا کچ پنزم دا آبادی لو حیواد دے. پوہان وائی پا حکومتی او ٹولہ نئیز بنیادون اولس ہم دا خیال نہ ساتی چی دا خپل آمدن مطابق بچی پیدا کی او ہم دا زیات آبادی لوجی خلق دا بنیادی ضرورتونو او سہولتونو څخه محروم دی. دا غاړه باندې نور تفصیل دی خبریال ریاض حسین د مردان نور کوي.
زمنگ معاشرتی سماجی رویے ہم ہاغ سنگی منگ ہم دے تنگورو چیرا زمنگ وسائل سمر دی او زمنگ مسائل سمر دی او داغے پلڑ کے چیز خپل کورنے نظام یا منگ خپل آبادی کنٹرول کو بلکہ پدے لڑ کے زد ٹول نہ زیات ذمہ وار چگڑم نو اگر زمنگ حکومتوں نے دی چتا سو یقین کہ چی تردے دم پورے کم سرشمیر نے کی گی یو ہو اگر پبلک کی گی نا چپت وہ لے گی چی آبادی سمر زیادہ رہا ددی آبادی را پار سس پکار دی کم ڈیموگرافی دا د خزو لپاره د سړو لپاره بل چې کوم محکمه د آبادی جوړه ده آغاز واحد په دنیا کې زمو ملک دی چې زمو په ملک کې د آبادی محکمه د ډیره غیر معروف او غیر فعال محکمه ده.
رومبه خدا د چې سرکار به هم ته ګنا نه کوي چې په کم کم دی ترې چې کله په خپل ماسره د خپل نشتا چې زه دوه نړیر بچی را پیدا کوم نو بیا به هغه مکه سبا تعلیم به سي تربیت به سي ګور سمه چې او شی ډیریږي کوانٹیٹی چې ډیریږي نه هغه کوالټی اٹومیټیکلی بس لاندې غوړیږي. لازم مدا چې یو بچی تب هغه پورا ټایم ورکې دا به صحیح تربیت وکې دا معاشرے لپاره به خو وګړې هغه جوړ شي که دغه نه ګڼ ډیری تاسو وګوره چا چې ډیر بچی دي هغه نم بد هو معاشرے لپاره به نه سور دي چې تب په قسمت په پکې او کورنۍ دوه دا سي چې هغه بچی بګاڼي او هغه باغی خاص صحیح تعلیم او تربیت به هغه کړي او به معاشرے لپاره یو کامیاب او خو وګړې جوړ شي. دا نه ګورو چې رما دا یو زوی رور چې کمې ډاکټر دی یا هغه په علاوه هدا دی خاص تعلیم یې کړی دوه بل خپل باندې سکوم نو زما په خیال ریوسین سره دا ویم چې پنن دور کې با بچی دی او سړی اله ډیر وړي چې وسایل ډیری او دا هغه صحیح خصمانه کولی شي په هغه تعلیم او تربیت ته یقینو کې رسپتال تیرا وړي په ایمانداری کې راغی سره د او پیړې د چټ پیسې دو پیړې د چټ پیسې نیم د باغ ته خیلا څنګه ورکه اغله بخه سیا څنګه ورکه اغله بخه جامه څنګه ورکه اغله بخه تعلیم او تربیه څنګه ورکه اغله بخه کول کور څنګه ورکه
نو زیات تر خلک وي چې را چا ځوانان ډیر یو زیات په کورونو کې چې کم دا مشران زنانې هغه اوم د خپل بچو ته دعاګانې کړي او یلا ډیر زامن درکې بچی درکې لوریانو په حق کې مې نه غوږی عمده بنیادی وجه دا چې غي مو چر چا ځوانان ډیری نو که چاته دښمنی یا صدغه راځي نو زمونږ بزوال ډیری موږ ته برتری حاصلی او بل لړخت چې موږ وګورو د لپاره ادارې هم شته د محکمې منصوبه بندې چې نو مختلف اضلاع کې د صوبو په سطح باندې شته خدا اغي د اړخ هم چې نو هیڅ قسمه داسې پلانینګ په عوامو کې د اغي د لپاره د آگاهي اس قسم دا سے آگے سفر پروگرامات نہ کہیں کہ کئی نو آغا د نش برابر دی نو آگے بنیادی عمدہ کا وجہ دا چ روز تر روز آبادیا نے سیوا کی گی دا کا آبادیا نو سیوا کے دو د وجہ چ نو بیا د خلق و بچی سیوائی نو آگے دا پارا داغی دا کردار دا پارا داغی دا بہتر تعلیم دا پارا اس قسم بیا داغا نہیں وہ بچی دا کا شانت بے تربیت لوئی گی نو پا معاشرہ کے چرن آگے دا وجہ جرمنم سیوا کی گی او د معشوم چ نو آگا شانت آگا تربیت ہوم اونشی نو ادارو ل پکار چې پدې سایډ باندې چې نو توجه ورکی ور سره زمونږ او عام ولسم پکار دی چې خپل پلانینګ باقاعده پاره کی دا سره شرم خبر نه ده د غشانت پدې باندې مونږ د علماء کرامو سپیچ هم اوریدل دي خپل آمدن ته دی ګوري د آمدن مطابق چې نو غشانت چې هغه خپل پلانینګ خپل د بال بچ او کی نو دا غي تربیت په صحیح کیږي او دا بهترین معاشره به مخې ته راځي
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقین سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښېبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري وائس آف امریکا کی ممتاز تا داسی خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو وائس آف امریکا کی مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم غړی او په سوشل میډیا مشهور وجل شوی ګیلمن وزیر نن په شمالي وزیرستان کې خاورو ته وسپارل شو د نوموړي شمالي وزیرستان په جنازه کې او یو شمیر نورو ځایونو کې په غایبانه جنازو کې په زرګونو خلکو برخه اخیستی ګیلمن وزیر د پاکستان حکومت په 2000 کې په بحرین کې د انټرپول د لارې نیولې وو او همدغه کال یې پاکستان ته راوستی وو هغه څو میاشتې په بند کې تیرې کړې وې او په بند کې د هغه سره د بد چلن قصې هغه وخت په وخت خپل شعرونو کې کړې دي د پی ټی ایم مشر منظور پښتون د جنازې کاروان ته یو ځای کې ویلي نوموړی په بندي حالت کې پسپو هم خوړلې شوې خو د دغې په اړه باندې د پاکستان حکومت څه نه دی ویلي د هغه د جنازې مراسم او د وجنې په اړه د پاکستان په اردو او انګریزي میډیا کې هیڅ ذکر نه دی شوی د وایس اف امریکا خبریال ادن بیٹنی څخه د جنازې د مراسمو په اړه باندې نور تفصیل اخلو بیٹنی صاحب ستړي مشي
مهرباني اشفاق صاحب
مننه بیٹنی صاحب د ګلمن وزیر د جنازې د مراسمو په اړه راته وایي چې په جنازه کې څومره خلکو شرکت وک او د جنازې مراسم یې څنګه ادا شول او د زن وجه سو چې 200 وزن دی
مهرباني اشفاق صاحب د ګلمن وزیر جنازه چې وا اغا د خپل ټاکل شوی وخت څلور بجې چې ټاکل شوی وو تر هغه دوه غنټې ځن وروسته په شپږ بجې تر سره شو او د پی ټی ایم فعالین وایي چې دغه ځن له هغه وروسته راغی چې په علاقې په لاره باندې ټرافیک زیات وو خلکو ته پتا ګرځا کې مشکل وو او خلک زیات روان وو نو چې خلک راورسي نو هغه په وجه باندې دغه کې ځن واخیستل شو زما تاسو دا وایي چې په دغه جنازه کې زموږ چې خپل په خپل سترګو باندې کتلې دي نو په زرګونو شمېره ګاډي وایي چې قافلې روانې وي او د جنازه کې شرکت کولو او بیا مو اوس تازه له انتظامیا سره خبرې وشوې او یو چارواکي د نوم نه اخستو په شرط راته وویل چې د دوی اندازې تر مخې په دغه جنازه کې نږدې د 2.5 لک پورې خلکو ګډون کړی وو چې دغه جنازه کې د برخه اخستې ده زما تاسو دا هم وایي چې په دغه جنازه کې د پی ټی ایم فعالینو تر څنګ چې دی د پاکستان د خیبر پښتونخوا یو پښتون کمپراسته چې کوم سیاسي ګوندونه دي د هغې مشرانو برخه اخستې ده زموږ وکتل چې په دې کې د عوامي نشل ګوند صوبایي صدر میا افتخار حسین او دغه سید بلوچستان چې کوم د عوامي نشل ګوند مشر دی اصغر اچکزای او ورسره د عثمان کاکړ زوی چې کوم د خوشحال کاکړ او د سندو سیاسي فعالین چې هغه هم په سټیج باندې غاړي وکړي نوی یواز دا چې دغه سیاسي فعالین بلکې ورسره دینی عالمان چې پاغې شي مولانا خانزیب چې د باجوړ یو وتل نوم دی او دغه سیده خیبر قبایلی ضلع چې کوم یو دینی عالم دی مفتی منیر شاکر هغه هم په دغه جنازه کې ګډون کړی وو او په دغه چې کوم جنازې مراسم وو په دې کې دې برخه واخیسته نو زما تاسو وایي چې دغه علاقہ چې کومه د اسدخیل په نوم یادیږي او د ګیلمن وزیر پلانایټ ټوبه هم دی دغه علاقہ د انټرنیټ اسانتیا لري او نه ټلیفون اسانتیا لري او دته یوازنه سنگل یعنی وړوکی روډ تر شوی دی چې هغه په وجه باندې به خلکو ته پتا کړه تک ډیر زیات مشکل وو.
بیټنی صاحب د افغانستان د خوست ولایت څخه داسې په سوشل میډیا خبرونه و چې په لوی شمیر خلک راوړي د جنازې ترغلی
مو په خپل باندې وکتل چې ګلمن وزیر جنازه چې له اسلام آباد نه روانه وه د هغه پتن باندې هم د افغانستان یا په جسد باندې هم د افغانستان بیرغ پروت وو او په دغه قافلو کې او بیا د هغه چې کومه دغه جنازه وه یا جنازې کومه غونډه وه په دې کې هم په زیات شمیر سره د افغانستان چې کوم ملي بیرغ دی درې رنګ بیرغ دی هغه لیدل کېدو او دغه رپورټونه هم راغلي دي چې نه یوازې دلته د پاکستان بلکې په افغانستان کې هم خلکو په دې کې په زیات مقدار کې شرکت کړی دی. حکومت پر دې تایید نه کوي کومه چې دا قافله تیر دی پاره کې منظر کسانو سره خبرې هم وشوې دي دا وې چې دې تړاو د خوست او د پکتیکا یا پکتیا چې کوم د افغانستان صوبې دي له هغه سره تړاو درلودو. کومل طرف ته بیا د افغانستان داسې راپورټونه هم راغلي دي چې یو طرف ته ځړ طالبانو د هغه په مړینه باندې افغان اظهار کړی خو لاله چې خلکو غیبانه جنازې کولې او په کابل کې چې کوم خلک راټول شوي نو بیا په هغه باندې د طالبانو لخوا تشدد هم شوی خو بیا هم ځایي خلکو د ګرمن وزیر جنازه چې دي هغه کابل په حضور سیمه کې دي هغه تاسو سره کړی ده.
بیټنی صاحب د پاکستان په نورو کومو برخو کې د پښتونخوا یا د بلوچستان چې کومې پښتني سیمې دي په کومو سیمو کې د جنازې مراسم چې کوم غیبانه جنازې دي هغه شوې دي؟
اشفاق صاحب دین اوران به یو خبر بل او دغه سي غونډې چې پریکړه په زرګونو خلک ګډون کوي او موږ کتل چې دا سي کله غونډې کیږي نو پاکستان مدواتو کې هغه تزيات ځای ورکړل کیږي خو تر اوسه پورې دغه غونډې چې د پاکستان میډیا کې لیست کړل شوی خو زه به تاسو ته چې دغه جنازه نه یوازې په شمالي وزیرستان کې شوی زموږ ګورو چې دغه د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان په نور پښتون میشتو سیمو چې او د سین ایالت په کراچۍ چې کوم نوې سرتي خارې په هغه کې هم تاسو شوی دي د خیبر پښتونخوا په چې کوم باجوړ دی ورسره خیبر دی کبیلیا سواتې په دې کې دغه جنازې تر سره شوی دي په دې کې زموږ وکتل چې په زرګونو شمیره په دغه جنازو کې هم خلکو ګډون کړی دي خو بیا په کراچۍ او بلوچستان چې کوم کټه ایالت کې جنازې شوی دي نو په هغه کې په دغه جنازو کې په زرګونو خلکو چې کوم دي ګډون درلودو او تاسو به زده هم وای چې په دغه کما په اسد خیر علاقه شوی ګلمن مرکزی جنازه وا په دې کې نه یوازې نری نو بلکې په دې کې د پښتنو کام چې کوم او وتلې یا تکړه مبارز دي هغه سره نو هم برخه درلودا.
ډیر مننه عدنان بیډنی صاحب تاسو
مهرباني کول ودا
مننه. قدم اردوونکو سرازو د بل مرکی پلوتا د پخوانی سینیټر او د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن پخوانی مشر افراسیاب خټک سره مو سو شی به وړاندې هم په دغه موضوع باندې مرکه کړې ده چې ولې د پاکستان میډیا د ګلمن وزیر په وجنه خاموش ده او په سر کې مو تری پختلی چې د ګلمن د وجنه ته څنګه ګوري.
له خپل استاد شاعر او ځوانو او د اخلاص نه دغه شاعري کوله د وطن او د ولست مين نه دغه شاعري کوله او د زړه بیا وتا او د خلکو زړه ته بنا وتا نو تی هم نیول او تی دې شکل جکړې او دې تاسو کړې او د دې دین عذاب کړې او نو دې د خیال چې به مات شي او دې مات نه شو چې راوته هغه نه زیات و څرې خبرې شروع کړې او سمې کو تیر شو هغه په شیر په شکل خلکو ته وړاندې نو یو قسم تا د پانی سره تم لو شو اسلام آباد کې نو اوس هغه کې خلا تحقیق په کار دي چې اوشي چرنه وشي چې اصلي قاتلان تا ورته خلک ورسي یاري او د حکومت چې مواریده مګر تاسو ګورئ دا تم راو راځو شي دا مې خبر دی مې دینو خلک چې هغه په دې کې په جنازې په مراسمو کې نړۍ کې شریک شو مګر اوسه پوری یو کس نه دی نیول شوی هیڅ گرفتاری نه شوی بلکې ځنې خلک دا ځنې خبرونه داسې دي چې په چا چې داوا شوی هغه وایي چې ملک نه بهر تللی دا خو امکان نه لري چې یعنی حکومت نو غواړي خلک څنګه وته شي نو خلکو ځین کې شکونه څنګه پیدا شوي دي چې یو طرف ته نیول هیڅوک یې نیولی بل طرف ته هیڅ تحقیقات نه کوي بل طرف ته دی دلته زخمی مرګ په حالت کې پروت او هیڅ علاج تداوی لپاره چا پوښتنه ونه کړه بیا په خبرونو بندیز لګېدلی دی. آیا دا پی ټی ایم څه تعلیم شوی یعنی بینډ تنظیم خو نه دی چې پابندی لاندې دی او بیا نن جنازه شو دومره عظیمه جنازه چې شاید چې وزستان تاریخ کې دوه غټه جنازه چې تنه شوی کو ته د دومره کړی چې اته دی ټلیفون سیګنال یې متل کړی دی د دې لپاره چې هغه د دوی خپل کارکونکو چې دی پی ټی ایم چې هغه دا خبر نشر نکړي شي یا بار خلک خبر نکړي شي چې څو غټه جنازه څنګه جنازه سپه ګویل شو
خټک صاحب د وجن سره مونږ وینو چې د پښتنو د حقونو تحریک پی ټی ایم د سیمې د امنیت په اړه باندې د حکومت لخوا د تونلارو په ضد د ممکنه اپریشن مخالفت نور هم زیات کړي او پر ریاستی تګلارو یې نیوکه کړې دي. د سیمې امنیت در تراتلون کې نږدې وختونو کې څنګه ښکاري؟
الله دې چې تیر څلوېښت کاله نه زیولک وخت نه دی دا سیاست شروع کړی دی پاکستان جبلانو چې دلته کې خلک کې نه افغانستان کې ته جنگ ته تیار کی افغانستان کې جنگ شروع کی او ترګری دلته هم یقین راځي چې کارخانه ترګری پاکستان کې لګیدل او سما چلیږي او په بندیز نه لګی د تاسو پورې نېشنل اکشن پلان په نوم باندې منصوبه چې افراطیګری او ترګری ختمول د پاره یو پروګرام جوړ شو پارلیمان کې زم هغه کې و ما وخت وزارتوار لسکي یقین وکي چې دې تک عمل په ونه کو ځکه چې عمل کړی و او ترګری ختم کړی و په افغانستان کې بجا ختم شو دی خو طالبان د ساتلو لپاره چې جام تل تل لګی کړ دا اوس چې کوم خلک راغلي دا دې په خو راغلي دي موږ سره مشکل دا دی چې موږ دا ورته وایو چې تاسو ولې داسې کوي نو دې باندې دا خبره پیدا لګي او دې باندې په پابندې لګي خو حقیقت دا دی چې خلکو
خټک صاحب پرون د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویل چې کله دم تنظیم طریقې طالبان پاکستان سره د خبرو پلان نه لري او نن د کورنو چارو وزیر وایي چې دغه ډلې نیول شوی غړي خوشی کول یو لوی تیروتنه و. په دې موضوع مخکې هم حکومت بیلابیل ګامونه اخیستي او بیانونه هم ورکړي وو. تاسو څه وینئ چې حکومت د پاکستانی طالبانو په موضوع کوم واضح دریځ لري؟
ارسلانی چې هغه وزیر خارجه دی که وزیر اقتصاد دی که هغه خارجه چارو چې کومه نقا کوي ویان ده ارسلانی چې د هغوی وینا اهمیت نه لري د پاکستان افغان پالیسي جرنیلانو لاس کې ده. دا چې خبرې کولې ټي ټي پي سر شروع کړې وای د چا نه پوښتنه کړې وای چا نه پوښتنه نه وکړې جنرال فیض حمیدو د آی ایس آی رئیس هغه شروع کړې وای خپل هم لاړو خنه به هم لیږلو نو چا نه پوښتنه کړې وه. پارلیمان کې وروسته شور شو بیا خلکو ته وویل چې راشئ تاسو. مګر حقیقت کې اوس هم چې دی دا جنګ فیصله دی اول اعلان کړه اوس وایي چې اوس به مشورې کوو نو فیصلې اول وکړي هغې نه پس مشورې سم اهمیت لري.
ډېره مننه ستاسې خټک صاحب.
هر ورځ سلیوریش ساته په ډیشنټینا تاسو په یوټیل سیټلایټ په ټی وی تازه تولا او بیطرفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اورېدلې شي. د یوټیل سیټلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بي او یا اشاریه پنځه ایست چینل یو سل درې. هر ورځ سلیوریش ساته لډي وسره اوسئ.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ داخلي لارو باندې ملبردار ټرکونه ډرایورانو ته د پاسپورت پرته عارضي داخله اسناد ورکولو سلسله روانه شوې ده. خو د چمن ترانسپورت یونین مشران وایي چې د دې څخه د ټرک د مالک اسناد غوښتل کیږي چې د دې لپاره ناممکنه خبره ده. دا وخت چمن داخلي لارو باندې د دوی ټرکان ولاړ دي او غوښتنه یې دا ده چې حکومت د دوی دغه ستونزه حل کړي. نعمت الله سرحدي نور تفصیل راکړي.
د بلوچستان ترانسپورت ران وایز د افغانستان سره د پاکستان د حکومت کوم پریکړه سوي ده چې د مال بردار ټرک ډرایورانو د پاسپورت او ویزه پرته د ټي ای ډي ارزي داخلي اسناد باندې دواړې وادونو ته تګ ورته کوي سي. دغه پریکړه دا وخت عملی سوي ده خو دې ته د ټرک ډرایورانو لپاره دغه اسناد جوړولو کې مشکلات دي. د دې وجه د پولي دواړو غاړو ته په غټ شمیر مال بردار ټرکان درې دي دي
موږ د ګاډي والا چچا پرنامه ده دغه کافي غاړو د ډرایورو د کلینر د ګاډي نیمه په کشتور نه ولیدې دا ګاډي نیمه په کشتور نه ولیدې غدا رکان دی وس موږ د بلو سره نه ولیدې پنځه پیسې مې را نیول په کشتور غچیر موږ ته کافي را کې غوډ ما کشتور نه دي ته موږ د ګاډي ونامه تاړه موږ په دې باندې دې په فارمولا موږ خبر نه موږ دې فارمولا سره موږ ته دوه مشکلات وز موږ ګاډي نه تلونه لري دلته ولیدې
د پاکستان کسٹم د ترانزټ چارو دلته په چمن کې چارواکي وای چې دواړو هیوادونو ترمن سوي لاسلیکي د ګاډي اصلي کاغذات د ډرایور او د کلینر اسناد د ټي ا ډي اسناد جوړولو لپاره لازمي سوي دي. بیل دغه اسناد نه پاکستان او نه افغانستان خپل ډرایورانو ته ټي ا ډي فارم ور جوړوي سي. د کسٹم چارواکو په وینا د دوی لخوا مخکې ځای کمپنیانو ته دغه په حق ویل سوي وو، خو ټرک ډرایوران بیا وایي د کسٹم باندې اسناد هم دوی جوړ کړل. هغه بې فائدې وو چې کوم اسناد جوړول غواړي زموږ د ترانسپورټ یونین په اعتماد کې نه دی اخیستل شوی.
اوس اول زما موټر دی مخکې د کسٹم بونډیډ دی، پی ایم ډی ایم لګیدل د مکمل شان مو جوړ کړی دی، لیکن په هغه کې باید د شان دي چې هغه مرتي څه فائدہ نه رسی. دا اوس کوم کارت جوړیږي د دې په مستقبل کې څه فائدہ ده؟ اول موږ دا غواړو چې زموږ یونین ته دا خبره شو چې باید د دې په مستقبل کې دا فائدہ ده، او دغه چې دی کاش پیسې کاروبار پر کې هغه به معنا ده.
د چمن سوداګر وایز د پاسپورت پر تمال بردا ټرک جوړان لپاره پر پوله تاګ ور اتګ لپاره پر دغه اسناد اجازه ورکول څخه د پاکستان افغانستان ترمن سوداګریزه چاري پر مخ لایسي، خو باید د ترانسپورت شوبه هم په دغه بهیر کې په اعتماد کې اخیستل سوی وای، وست په دغه اسناد جوړولو کې اسانتیاوي راوستل سي.
زه غټوره خبره ده چې د دواړو ملکونو ترانسپورت په ګرد ملکونو کې په دواړو ملکونو کې سره لسی، او چې کوم دلته ون ډاکومنټ سریجم د پاسپورت مسله و د دې ډرایور مستثنا سو، نو د ډرایور لپاره دا ډېرې غټې اسانۍ پیدا شوې او تجارت به زیات سي په دې باندې.
د روان کال د مارچ د میاشتې په اخرنی اونۍ په کابل کې د پاکستان افغانستان تجارتي آیاتانو ترمن سوي خبرو کې دغه پریکړه وسوه چې دواړه طرف حکومتونه به مال بردار ټرکانو ډرایوران پر عرضي اجازتنامو باندې د تګ راتګ کولو اجازه ورکوي. د دواړو هیوادونو سوداګر په هغه وخت دغه نوی لاسلیک ته خوشحالي ښکاره کړې او ویلي وو ست دې څخه به دوه اړخیزه تجارت په نوره وده ومیندي. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا ټی وی، چمن.
ملګرو ملتونو په یو نوی راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې واکمنو طالبانو د پاکستان مخالفه تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی ملاتړ سیوا کړی او ٹی ٹی پی د پاکستان پر ضد حمله زیاتې کړې دي. په دې حق باندې زمونږ همکار محمد اکرام دا وختي سټوډیو کې موږ سره موجود دي، د هغې سره په دغه باندې نورې خبرې کوو. محمد اکرام تاسو سره کله کوم ستړي مشه
ډېره مننه.
د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې د پاکستانی طالبانو او افغان طالبانو په اړه باندې نور داسې سوال شوی،
په دې کې ډېر تفصیل ورکړل شوی دی. یو خدای چې ملګرو ملتونو په پاکستانی امنیتي ځواکونو عامو خلکو باندې د ترهګرۍ زیاتو شوو حملو په وخت باندې دا رپورټ د شروع یا چهارشنبه په ورځ خپور کړی دی چې پکې په وروستیو ورځو کې په سلګونو امنیتي ځواکونه او عام خلک وژل شوی دي. ریپورت کې ویل شوی چې افغان طالبانو ثابته کړی چې دوی یا د دې قابل نه دي او یا نه غواړي چې د تحریک طالبان پاکستان خطرې مخنیوي وکړي. د چا حمله چې په پاکستان کې زیات شي بي، ریپورت وایي چې ٹی ٹی پی لپاره د طالبانو په مرسته کې زیاتوالی ښکاری، او دا هم وایي چې افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د شپږ زره نه تر شپږ نیم زره پورې وسلوال دي. دا ریپورت وایي چې افغان طالبان ٹی ٹی پی ترهګر نه ګڼي، د دې په منځ کې تعلق ډیر نږدې دی او افغان طالبان د ٹی ٹی پی زیات احسان مند دي.
القاعده په افغانستان کې سمو ډېر یادې د چګینې دلته کې دي شتون لري. د القاعده او د ٹی ٹی پی یا تحریک طالبان پاکستان ترمنځ پر اړیکو څه ویل شوی؟
بالکل، په دې ویل شوی د ریپورت وایي چې افغانستان کې د القاعده سیمایز فعالان چې د افغان طالبانو سره د اوږدې مودې تعلق لري، د پاکستان دننه د لویو ترهګر حملو کولو کې د تحریک طالبان پاکستان سره مرسته کوي. ریپورت وایي چې د ٹی ٹی پی فعالانو ځای وسلوالو ته د القاعده په کمپونو کې تربیت ورکول کیږي، او دا وایي چې القاعده دغه کمپونه د پاکستان سره په سرحدي بوله د افغانستان په قندهار، ننګرهار، کونړ او نورستان ولایتونو کې جوړ کړی دی، او د القاعده په مرستو کې ٹی ٹی پی ته د پوځي عملی او یا د حملو کولو لپاره د افغان وسلوالو ورکول هم شامل دي. په دې ریپورت کې د ملګرو ملتونو غړو ملکونو فکرمندۍ هم خوده شوې دي چې د القاعده زیات مرستې او همکاري تحریک طالبان پاکستان د دغه سیمې نه د ور اخوه پورې نړیواله خطر کې هم بدلولې شي.
په راپور کې د امریکا جوړې وسلې د ٹی ٹی پی ته د ورکولو په اړه باندې طالبانو لخوا هم ذکر شوی، پاکستان او امریکا په دې سوای.
یو هدايت ملګرو ملتونو یو شمیر غړو ملکونو ویلي چې د نټو ملکونو وسلې په خصوصي توګه د نایټ ویژن یعنی د شپې په وخت لیدو صلاحیت لرونکو وسلې چې د طالبانو د واکمنیدو وروسته ٹی ٹی پی ته ورکړل شوی، هغه په سرحدي پوله په پاکستانی امنیتي ځواکونو باندې د ٹی ٹی پی حمله زیاتې خونړۍ کړې دي. پاکستانی چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو حملو کې د زیاتو مرګ ژوبلو په شاد امریکای جدید وسلې دي چې د افغانستان نړیوالو ځواکونو د وتو ورستو د طالبانو لاسو ته پریوتې دي. خو د امریکای دفاع وزارت د مې په میاشت کې دغه تورونو ته په ځواب کې ویلو چې د پاکستان استخباراتي ځواکونو روان کال د ترهګرۍ په ضد عملیاتو کې د ام 16 یعنی د ام شپارس او د ام 4 یا د ام سلور رایفلو په شمول وړې وسلې ترلاسه کړې دي. امریکایي رپورت وایي چې د ټي ټي پی په شمول تونلاري غالبا په محدود مقدار کې پاکستان کې د حملو لپاره د امریکای جوړې وسلې او نایټ ویژن چشمې یا آلات استعمالوي. خو زیاتوي چې د پاکستانی ذریعو دغه تورونه په مبالغه سره ورکړل شوې دي. او زه به دا هم یم چې طالبانو افغان طالبانو تر اوسه پورې دې ته کوم ځواب نه دی ویلی د ملګرو ملتونو دې رپورټ ته. خو وړاندې داسې رپورټونه رد کړي دي او دا د خپل حکومت بدنامولو لپاره یو پروپاګاندا بلي.
مذکرم د دغه راپور چې کوم مخې ته راغلی دی په دغه کې که څه هم د افغانستان په طالبانو باندې زیاته پلخکاری چې غی ذکر شوې ده په دې کې د پاکستان د نننه چې کوم د وسلوالو بریدونه کیږي د ملک د نننه زیاتره خلک په دې خبر دي او ګوتنیسی د ملک امنیتی ادارو ته او د ملک د نننه چې کوم د بدمنې پیخې دي پاره کې د پوز نمونه یا د ادارو نمونه په احتجاجي مظاهرو کې خستل کیږي. دغه لړۍ د ډېر مودې راهیسې دوام لري او اوس پاغې کې لک شدت یا زیاتواله هم راغلې ده. په د پاکستان دننه څېړنکار دغه راپور په اړه باندې هغه کوم د خبرګون یا دغه مخې ته راغلې نظر پدې
نیخ پنیغه هوس نه درغلې. خو او کته چې پاکستان دننه وړاند هم او سیاستوال او یو شمیر قام پرست ګوندونو مشران او په پاکستان په خپل د منل چې هغه افغان طالبانو سره مرستي کړې وي. خدا پورستوي میاشتو ورستوي کال کې خاص کر دغه تعلق هغه کې بیا خرابواله لغله ګینې د دین وړاندې لیدل شي چې افغان طالبانو سره د پاکستان ډیر نږدې تعلق او خاص کر کله هم چې په افغانستان کې به حمله کړي امریکایي نړیوال ځواکونه به دا تورونه لګول چې هغه تر پاکستان په خاور باندې پناه ورکړل شوې ده. شمالي وزیرستان کې جنوبي وزیرستان کې د حافظ ګل بادر ډله هغه ټول به یادې دي. خو اوس حالات بدل شوې دي او د افغان طالبان ټي ټي پی د وې سره په افغانستان کې جنگي دي او هم دې ته اشاره کیږي چې په دې رپورت کې ویل شوې دي چې هغه احسانمند دي او احسانمند په دې وجه یادوي چې په افغانستان کې چې کله د امریکای خلاف افغان طالبان جنگي دي نو په هغه کې ټي ټي پی د وې سره مرسته کړې و او اوس دا څرګندوي چې هغه مرسته هغه نشي ختمول او ډیر نږدې تعلق هم دي او هغه ورته ترهګر هم دوی په دې رپورت کې دا ویل شوې دي. بل د دینه چې کما د فکرمندې وړ خبره دا غدارې چې د القاعده او د طالبانو په منځ کې یعنی ټي ټي پی په منځ کې یو نږدې تعلق دی او دا یو خطر بیا ګڼل کیږي چې دا د ریجن یعنی د سیمه نور اخوا یو نړیواله خطر هم جوړې دي.
ډیر مننه وکړم تاسو
ډیر مننه.
ګران اوردونکو د ډیو ټی وی د خبرونه هم په دې ځکه پایتراسیږي دا ونه درکو چې د ډیو ټی وی د خبرونه د دې ترڅنګ یو شمیر نور خبرونه راپورونه مرکه پروګرامونه او د غشاندې په لیکلې بڑا باندې تاسو ته پر تازه خبرونه د نړۍ د ګډ ګډ نظمګه همکاران ساسل لپاره راځم کوي راغونډي او د معلوماتي ساسل لپاره د ډیو په پاڼه www.radio.com باندې کې خو دي او دا شانته کې د دیوا پروګرامونه پر روانو چارو باندې د روانو چارو دغه پروګرامونه ستاسو لپاره د غي موضوعات ستاسو د سیمې سره د تړاو په یو پاره چلنکار او خبريالان راوستل کیږي او پاره باندې دغه معلومات ستاسو لپاره د چې کوم نه خبرې خبرونه دي پاره کې خبريږي بیا په پاڼه باندې او په سوشل میډیا یعنی په ټولنیزو نظر رسنۍ باندې هم دغه ستاسو لپاره چلیری ساته پراته نو خامخه د دغه څخه ځکه لکه کې کده اقتصاد په اړه موجوده کده سیاست په اړه باندې خبرې ترې د پنت کې کیږي په نړیوال سیاست کې په سیمه ییز سیاست کې د تعلیم په اړه باندې کیږي او د ملکی پالیسیو په اړه باندې خبرې تر کې نو خامخا په دغه سم موضوعاتو باندې خپل ځان خبر او خپل ځان ته خپل جون کې خپل اسانتیا وي دغه تاسو پیدا کول شي راوستل شي زه اشپاخمن سره د خپل همکارانو تاسو نه خپل اجازه خوش بولره دې لافمانه.